دا مشال راډیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 11 نیمې بجې دي. دا مشال راډیو په دې خبري سات کې موزه ګل آیاس او پامیر ساحل هر کله کاو په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم خبرو. خو اول خبرونه وایان پامیر ساحل.
د پاکستان او امریکا مشرانو له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. په بلوچستان کې پر یوې مامبارګا په ځانمرګي برید کې 11 کسان وژل شوي او د امریکا دفاع وزارت وایي په عراق کې لسګونه یرغمل شوي کسان د اسلامي دولت ډلې له منګولو خلاص کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا غوښتنه په بیگانه خبره شوې ګډې اعلامیه کې کړې. له اوباما سره تر لیدو وروسته شریف په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل دواړه مشران سلا شول چې د افغانستان جوړجاړي بهیر به پر مخ وړي.
آج پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے
دیوائی نن چھ میں لولس مشر اوباما سره خبرې وکړې. نو موږ سلا شو چې موږ امریکا او افغانستان با د سولې خبرو عمل پر مختګ لپاره لیو بل سره همکاري کوو. لاسپینې ماڼۍ په خپره شوې اعلامیه کې دا هم راغلی چې پاکستانی وزیر اعظم امریکایي ولسمشر ته وویل پاکستان هغه ټول اقدامات کوي چې د حقانی شبکې په ګډون وسلوال طالبان د دوی له خاورې په افغانستان کې خپلو وسلوالو فعالیتونو ته پرېنږدي. په بلوچستان کې پر د اهل تشیع پر یوې مامبارګا په ځانمرګي برید کې 11 کسان وژل شوي چې پکې شپږ ماشومان هم شامل دي. د سیمې د لیوي ځواکي وچارواکي حامد خان بنګولزی نن سهار مشال راډیو ته ویل بریدګر برقه په سر کړې وه او تیر ماښام یې د کچي ضلع په امامبارګا کې د نن هغه مهال چاودنه وکړه چې خلکو لمونځ کاوه. دې زیاتوي په برید کې 10 کسان ژوبل شوي هم دي. د برید ذمواري چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د صوبې احتساب کمیشن په بشپړه توګه واک او اختیار لري او هیڅ حکومتي چارواکی یې په کار کې مداخله نشي کولای. نوموړي تیر مازیګر په پیښور کې تر غبري غونډې وروسته له مشال رډو سره د خبرو پر مهال د عوامي نېشنل ګوند هغه تور رد کړ چې ګواکې تحریک انصاف ګوند احتساب کمیشن د سیاسي بدل یا غچ اخیستو لپاره کاروي.
زه د خپل صوبایي احتساب کمیشن باره کې دا یقین دیانی ټول صوبې ته ټول پاکستان ته ورکوم چې دا ټوټل به اختیار دی. د کې صوبې یا د وزیر اعلی د چا هم مداخلت نشته دی. دوی صرف عوام دوکې لپاره غلا کړي دي، غلا پټونه لپاره نن وایي چې دا سیاسي انتقام دی.
څو ورځې مخکې احتساب کمیشن د عوامي نېشنل ګوند پر سینیټری ستاري ایاز تور پورې کړ چې د خیبر پښتونخوا په تیر حکومت کې درغلي کړې وه. خو د پېښور هایکورټ احتساب کمیشن ته امر وکړ چې بې له ثبوته د ستاري ایاز نه نیسي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلی سیمو استازي وای غازی ګلاب جمال به د قومي اسمبلی سپیکر څوکۍ ته نوموي. د خبره د پارلمان غړي حاجي شاجي ګل اپریدي تیر ماښام مشال راډیو ته وکړه.
تاسو ته وایم چې موږ جمال صاحب کنډیډیټ کوو باید هغه چې څنګه الیکشن کمیشن اعلان وکړي چې په کم طریقه کار باندې به الیکشن کیږي نو هغه غازات به موږ جمع کوو. د ټولو سیاسي پارټو لیډرشپ ته ځو، هغه ته به موږ دا ریکوست کوو چې دا تاسو قبایلو ته یو عہده ورکړي په اسلام آباد کې.
دا مهال د پاکستان قومي اسمبلی د سپیکر څوکۍ ځکه خالی ده چې ایاز صادق شاوخوا دوه میاشتې مخکې له خپلې دندې استعفا ورکړې وه او د لاهور پر 122 حلقې یې د مسلم لیگ نون ګوند لخوا په ضمني انتخاباتو کې برخه اخیستې وه. نوموړی د اکتوبر پر 11 د انتخاباتو په ګټلو بیا د قومي اسمبلی غړی شو. د ټولو قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د نومبر پر 2 په اسلام آباد کې د ټولګوندیز غونډې اعلان کړی. د سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان تیر ورځ په پیښور کې مشال راډیو ته وویل د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره به د رواني میاشتې پر وروستۍ نیټه په پیښور کې د قبایلي سیمو مشرانو جرګه کوي او د نومبر پر 14 به په اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته احتجاجي لاریون هم کوي. سیاسي اتحاد د هغې قانوني مسودې په حق کې هلې ځلې کوي چې د قبایلي سیمو ځینو استازو قومي اسمبلۍ ته وړاندې کړي او پکې راغلي چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي. د امریکا دفاع وزارت وایي امریکایي او عراقي پوځیانو د عملیاتو پر مهال هغه لسګونه یرغمل شوي کسان خوشي کړي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا له حتمي مرګ سره مخامخ ول. د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک بیګا وویل د ژغورنې پرونی عملیات د عراق په هویجه نومي وړوکي ښار کې وشول چې پکې یو امریکایي سرتیری هم وژل شو. د ویل له عراقي او کوردي پوځیانو سره د امریکا ځانګړو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ټول اویا یرغمل کسان خوشي کړل شول. کوک په بیان کې وویل عملیات یې هغه مهال پیل کړل چې دوی معلومات ترلاسه کړل چې یرغمل کسان له حتمی مرګ سره مخامخ دي. دوی وایي پر دې مهال یې د اسلامي دولت ډلې 15 وسلوال نیولي او یو شمېر یې وژلي هم دي. ده د وژل شویو وسلوالو کره شمېر ورنه کړ، خو یوه کوردي چارواکي اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي په عملیاتو کې تر 15 پورې وسلوال وژل شوي دي. روسای ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي شامی ولسمشر بشار الاسد ورته ویلي چې که مخالف وسلوالې ډلې خبرو او د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد جګړې ته ژمنې وي، نو دی ورسره خبرو ته تیار دی. پوتین دا خبرې تیر ماښام تر هغې یوه ورځ وروسته وکړې چې اسد په ناڅاپي سفر مسکو ته ورغی. په سوچي کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال پوتین وویل دا او اسد د شام 15 کلنۍ شخړې سیاسي حل پر اړتیا خبرې وکړې. په شام کې د روانې جګړې له کبله تر اوسه شاوخوا 2.5 لک خلک وژل شوي او 4 میلیونه بې کوره دي. د امریکا په مشرۍ ځینو غربي حکومتونو په شام کې د روسۍ الوتکو پر بمباریو انتقاد کړی دی او وایي په دې بریدونو کې په عمومي ډول د اسد مخالفان په نښه کېږي چې په نتیجه کې یې د اسلامي دولت ډلې وسلوال پیاوړي شوي دي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلې سبا وروستۍ یو ورځنۍ سیالي کوي. دا سیالي د دواړو هیوادونو لوبډلو لپاره ځکه مهمه ده چې په تیرو 4 لوبو کې 2 افغانستان او 2 زیمبابوې ګټلي دي. د افغانستان لوبډلې تېره ورځ په 4مه سیالۍ کې زیمبابوې ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. دا و د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه.
خبرونه د مشال راډیو نو واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال راډیو ټولې خبرونې په ویب پاڼه مشال راډیو .com هم داراست، په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، لوستلی او اوریدلی هم شئ. پاکستان او امریکا پر طالبانو غږ کړی چې له افغان حکومت سره دی خبرو ته کینی. په بلوچستان کې پر امام بارګاه په ځانمرګ برید کې 11 کسان وژل شوي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هغه تورونه رد کړي چې ګواکې احتساب کمیشن د بدل اخستو لپاره کاروي. اپوزیشن ګوندونه وایي د احتساب او وفاقي او صوبایي ادارې یو اړخیزه دي.
موږ وایو چې ډاکټر اسیم دې مونیشي خو اسحاقدار دې مونیشي.
د کوټې سنډیمن روغتون ډاکټران وایي د علاج نه کولو له کبله د ډیرو حامله ښځو پښتورګي کار پرېږدي.
پیچیدګي کې رواني لیکن دوی خپل کوروالته یا نه.
د ماشوم د زوکړې په وخت کې ګردې فعلېږي. زموږ په ټولنه کې دومره ډېرې سوي دي.
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو، تاسو د مشال راډیو د غرمې خبرونې ته غوږی. ساسې پام د خبرونې لومړی رپورت ته راګرځوم. د امریکا او پاکستان مشرانو له طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف دا غوښتنه په هغه ګډه اعلامیه کې کړې چې بیګای په سپینه ماڼۍ کې تر لیدو وروسته خبره کړه. نواز شریف د امریکا په سفر دی او هلته چارواکو سره پر دواړه خیزه اړیکو او د سیمه پر حالاتو خبرې وکړي. اسمت ساروان نور معلومات راکوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون په یو ګډه اعلامیه کې له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښینی. په اعلامیه کې چې په سپینه ماڼۍ کې له خبرو وروسته خپره شوه، دواړو مشرانو پر طالبانو غږ کړی چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي او د تلپاتې سولې لپاره هلې ځلې وکړي. په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې دوی د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې او پخلاینې د بهیر پر مخ بیولو ته ژمن دي او پر طالب مشرانو غږ کوي چې خبرو ته حاضر شي. نواز شریف یو ونی وروسته لدی واشنگتن ته سفر وکړ چې د متحدو ایالاتونو ولسمشر له افغانستان د پوځیانو د ایستلو پروګرام وزنډاوه. ټاکل شوی و چې امریکا د 2014 میلادي کال تر پایه خپل ټول پوځیان له افغانستانه وباسي او یوازې زر تنه د سفارت د ساتنې لپاره پریږدي. خو د طالبانو له لوري د جګړې د شدت زیاتېدو او ورسره جوخت د امریکا د پوځي قمندانانو او د کانګرس د یو شمېر غړیو فشار سبب شو چې اوباما خپل پریکړه وزنډوي او نه یوازې په 2014 میلادي کال کې موجود 9800 سرتیری پریږدي، بلکې په 2018 میلادي کال هم په افغانستان کې 15500 پوځیان ولري. امریکا له پاکستان غواړي چې د سولې په راوستلو کې کلیدي رول ولوبوي. د امریکایي او افغان چارواکو په باور پاکستان د افغانستان په سوله کې مهم رول لوبولی شي. افغان چارواکي پاکستان د وسلوالو طالبانو او نورو تروریستي ډلو په ملاتړ تورنوي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې په خپله د تروریزم قرباني دی. اوباما د سیمې مشرانو ته خبرداری ورکړ چې القاعده او نورو تروریستانو ته پناه ورنه کړي.
درنو اوردونکو، د اسمت ساوران په رپورټ کې مو واورېدل چې نواز شریف او اوباما سلا شوي چې د افغانستان سولې بهیر به پر مخ یوړي، خو افغان حکومت دریځ لري چې تر طالبانو مخکې باید له اسلام آباد سره سوله وشي. پر دې موضوع په امیر ساحل په کابل کې د سولې او شخړې مطالعاتو مرکز له شنونکي حکمت الله اعظمي سره خبرې کړې دي او له دې یې پوښتلي چې آیا افغان حکومت به د سولې خبرو ته رضا شي.
اساسی خبر دا ده لکه رئیس جمهور د افغانستان غنی چې وایي چې سوله باید اول د پاکستان سره وشي، بیا وروسته په دوم قدم کې طالبان سره وشي. زما فکر دغه اول سره د کابل او اسلام آباد ترمابین سوله مهمه ده چې هغه تر اوسه هم نه رسوي، او د دې لپاره چې که دا شرط وشي زه فکر کوم د طالبان به هم اماده وي سولې ته. نو زما فکر باندې د اوس په صورت حال داسې دی چې پاکستان به هڅې وکړي چې یو ډله راشي سولې ته، مګر هغه ډله چې پاتېږي د افغانستان دولت اساسي مسله همغه ده چې د هغوی سره پاکستان دولت څه کوي. که چیرې پاکستان دې تعذیر شي چې هغه ډلې چې د سولې مخالفت کوي په طالبانو کې او پاکستان د هغوی پر وړاندې باندې نظامي اقدامات کوي، زما په فکر باندې چې افغان دولت دې ته آماده دی چې د دوی سره کار وکړي. مګر بدبختانه داسې راپورونه شته چې پاکستان دولت غواړي چې د دواړو ډلو سره چې هم سوله ته راضي دي او هم د سولې مخالفت کوي په طالبانو کې، د دواړو سره ګډ کار کوي تر اوسه پورې.
دغه نواز شریف چې اوس اوباما سره ولیدل، تاسو ښکاري چې امریکا به دای قانې کړی وي چې لدغه دوه مخه تګلارې لاس واخلي او په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره کار وکړي، په عمل کې وخی لکه څنګه چې اشرف غنی غوښتنه کوي؟
زما په فکر باندې دا یو ښه اقدام دی د امریکا رئیس جمهور اوباما چې په دوی باندې فشار راوړي، او دا په دې معنی ده چې امریکا آماده ده چې د نظامي اقتصادي مرستو تر څنګ د افغانستان سیاسي حمایت هم وکړي. دا یو ښه اقدام دی. دا بل دا دی چې افغان دولت ته بیا هم یو څه پکار ده چې نه یوازې په امریکا باندې داسې غوښتنې ځینې وکړي چې پاکستان باندې فشار راوړي. یو بل د اکټر یا پلیئر چې په دې کې دی هغه چین دی، او موږ په دې باندې افغان دولت ډېر کار کوي چې تر څو پورې چین هم دې ته آماده کړي چې په پاکستان باندې خپل فشارونه لا هم زیات کړي.
نن دونکو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او امریکایي ولسمشر باراک اوباما د پرونی ملاقات په موضوع کې پاتې کیږي. تاسو برکه هم واوریدله. میګاله واشنگټن په خبره شوی ګډ اعلامیه کې راغلی نواز شریف هوډ وخود چې د لشکری طیبه ډلې په ګډون به د نورو وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات کوي، او دا چې له هند سره د اړیکو ښه کولو هڅې به هم کوي. نور تفصیل له اسلام آباد د ریاض مساخل په رپورټ کې ورو.
د زیارت پورز واشنگتن کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکایي صدر باراک اوباما ترمنځ یو په یو ملاقات شو چې پکې دوی د کنټرول په پوله روان صورتحال باندې اندېښنه څرګنده کړه، او وی ویل چې د پاکستان او هند ترمنځ د اعتماد بحالې لپاره اقدامات پکار دي او یو داسې مؤثره تګلاره جوړول ضروری ده چې دواړو لپاره د قبلولو وړ وي. د دوی وینا وه چې پاکستان او هند له د کشمیر او ترهګرۍ په ګډون د ټولو مسلو پورم نه حل راوستو لپاره مذاکراتي عمل بحال ول ضروری دي. په دغه موقع وزیر اعظم نواز شریف امریکایي صدر ته په ډاګه کړه چې د لشکری طیبه په ګډون پاکستان د هاغه ټولو ډلو او خلکو په ضد د کاروایۍ هوډ لري چې د ملګری ملتونو لخوا تر هغه ټاکل شوی دي، او دا د ملګری ملتونو د سلامتی کونسل د قرارداد تر مخه د دوی بین الاقوامي ذمہواري جوړیږي. د وزیر اعظم نواز شریف او صدر باراک اوباما ملاقات ته کارپوهان په کم نظر ګوري. په دغه اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پخوانی خارجه سکتر نجم الدین ویل چې دې ملاقات نه د سمدستي نتیجو تما ابستا، البته امکان دی چې په مزه مزه د دې نتیجې مخې ته راشي.
آپ اگر یہ توقع رکھتے تھے کہ اس میٹنگ کی وجہ سے
تاسو کې دا تما لرل چې د دې یو ملاقات په وجه به اوباما وایي چې هندستان ډیر خراب ملک دی او پاکستان کې د ترهګرۍ په کاروایانو کې لاس لري، نو دا خوش فهمي ده. دا ممکن نه و هندستان سره چې هر څه وي هغه به ځان لوي. کېدې شي روس ته امریکا هندستان ته وایي چې تاسو په مشرقي پوله حالات مخ خرابه وي ځکه چې د پاکستان پوز ضرب اعظم اپریشن او د وسلوالو پر ضد کاروایانو کې بوخت دی او د ضرب اعظم د کامیابۍ دپاره ضروری ده چې د پاکستان پوز توجه د هغې نه اخوا نه شي.
دواړه خیزه ملاقات کې د داعش وسلوالې ډلې په حواله هم خبرې وشوې او وویل شو چې پاکستان او امریکا په ګډه سره د دې خلاف اقدامات کوي. دغه دوران وزیر اعظم نواز شریف اعظم سرګند کو چې پاکستان به داعش وسلواله ډله په خپله خاوره آبادېدو ته نه پرېږدي. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
درنو اردوونکو، زو کوټه ته په بلوچستان کې د التشی پر یو امام بارګا په ځانمرګي برید کې یو لس کسان وژل شوي چې پکې شپږ ماشومان هم شامل دي. د سیمې د لیوی ازواک یو چارواکي نن سهار مشال لړیتو ویل چې بریدګر برقع پر سر کړی وه او تیر ماښام یې هغه مهال چاودنه وکړه چې خلکو مونځ کاوه. د برید ذمهواري چا نه ده منلې. خدای نور ناصر معلومات راکوي.
د بلوچستان د کچي ضلع د تحصیل باغ په چلګري سیمه کې په یوه ځانمرګ برید کې یوولس تنه وژل سوي او لس نور ژوبل سوي دي. باغ تحصیل چې د کوټې جنوب ختیځ لور ته د شاوخوا 300 کیلومترۍ په واټن پروت دی، پکې د ځانمرګ برید د جمعرات په ماښام سوی. د باغ سیمې د لیویزو رسالدار حامد خان بنګلزی د جمعې په سهار د ټلیفون پر کرښه مشال راډیو ته وویل په دغه ځانمرګ برید کې د وژل سویو شمېر یوولس ته رسېدلی او لس نور ژوبل سوي دي. دا برید د چلګری په یوې امامباړې کازمیه کې سوی چې هلته عبادت کوونکي د ماښام پر لمانځه ولاړ وو. برید کوونکی چې نقاب یې کړی وو د ښځو پر لاره امامباړې ته ننوتی، هلته بیا له نارینهو سره په صف کې درېدلی او بیا یې ځان الوزولی دی. د بنګلزی په خبره په وژل سویو او ټپیانو کې ټول نارینه او څو ماشومان هم شامل دي چې د په خبره شپږ ژوبل سوي کسان یې د سیوی دولتي روغتون ته او پاتې نورې د کچي ښار روغتون ته منتقل کړي. حامد بنګلزای زیاتوي د ځانمرګي بریدګر سر یې موندلی او استخباراتي ادارې یې د پیژندلو هڅه کوي. بلې خواته د بلوچستان د صوبایي حکومت لخوا رسنیو ته په لیږل سوي بیان کې ویل سوي د صوبې اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په دې ځانمرګ برید د سختې خواشنۍ څرګندونه او امنیتي ادارو ته یې سخت غوسه کړې. د کچي ضلع باغ تحصیل او شاوخوا سیمې چې پکې تر دې وړاندې ورته پېښې سوې نه دي، د چلګرۍ د دغه ځانمرګ برید مسؤلیت تر اوسه کومه ډلې قبول کړی نه دی. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د مشال راډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
مشال اړیکو تاسو غوږ کې درنو اوردونکو، د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز غټک وایي د صوبی احتساب کمیشن په بشپړ توګه واک او اختیار لري او هیڅ حکومتي چارواکي په کار کې مداخله نشي کولی. نوموړي تیر مازدیګر په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته له مشال اړیکو سره د خبرو پر مهال د عوامي نشتل ګوند هغه تورونه رد کړل چې ګواکې تحریک انصاف ګوند احتساب کمیشن د سیاسي بدل اخستو لپاره کاروي. زلان یوسفزی له پرویز خټک نه پوښتنه کړې چې په احتساب کمیشن کې د مداخلي تورونو په اړه هغه څه وایي.
زه د خپل صوبایي احتساب کمیشن باره کې دا یقین دیانی ټول صوبې ته ټول پاکستان ته ورکوم چې دا ټوټل به اختیار دی. د کې صوبې یا د وزیر اعلی د چا هم مداخلت نشته دی او دا احتساب کمیشن د ڈی جی د کمیشن ممبران دا ټول متفقہ پاره کې د صوبایي اسمبلی کې دا سمره پارټیانی دی هغه پکې نمائندگی وا متفقہ ایک پاس کړی دی. دا کمشنران او دا ڈی جی دا ټول د هغه په صلاح مشوره وانی شوې دي. نو زه حیران یم چې هر څه په خپل کړی دي. اختیارات ورته پته ده، هغه قانون پته ده چې هغه کې اختیار چانشته. ڈی جی با اختیار دی، کمیشن با اختیار دی، موږ انټرفیرنس نشته. دوی صرف عوام دوکې لپاره غلا کړی دی، غلا پټونې لپاره نن وایي چې دا سیاسي انتقام دی. زه هم کدی صفا سوتری اس حکومت لاس نه چې
په دې اړه مراته وي چې په تیرو حکومتونو کې ډیرو خلکو په اربون روپو باندې کرپشن کړی دی او هغه کې ځینې خلک اوس هم ګرځي.
اور هغه کې هم څه کار نشته چې چا خلاف هغه ته ثبوتونه ملاویږي. که تاسو سره ثبوتي راوړئ چې هغه احتساب کمیشن ته ورکړي، هغه به اکشن اخلي. مسله دې ملک دادا چغلا خلقو کی او ثبوت نہ ملاویگی او دیمون قوم چه دے هغه په خلکو الزامات لګی چې دا غل دے او دا غل دے لیکن اس حکم تیار نه چې گواہیو کی او ثبوت راوړي
دا مخالف ګوندونو سره سره تاسو خپل کوم وزیر چې نیولې شوی دا هم په تاسو باندې الزام لګی چې
تاسو افسوس دا دے سوګ نیولې کې ګور کدا احتساب پکې مو مداخلت ونه ما یو وزیر ته هغه په جیل کې دے هغه مغه نه پولیټیکل جوړ کو دیمون ایم پی اے دے هغه والد سے پکې گرفتار شو نو کدا ما پکې اختیار ونه څنګه به مونږ خپل خلک خرابول دا ټول لپاره دی دے وقت حکومت کے مسو کی اگر خلاف میں احتساب کی گی اور کمخ کم چا کرے اور چا خلاف ثبوت راشی
دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک چې مشال رادیو سره ځانګړی مرکه کوله او په همدې موضوع کې پاتې کیږو په پاکستان کې د یو شمیر سیاسي ګوندونو غړي تور پوری کوي چې د احتساب په نوم دوی زور ول کیږي او ورسره تیرې کیږي دوی وایي داسې اقدامات به خطرناکې نتیجې ولري د سیاسي ګوندونو غړو دا سرګندونی پر داسې مهال کړي دي چې په هغه هیواد کې د احتساب وفاقي او صوبایي ادارو خپلې هلې ځلې توندې کړي دي او د درغلې په تور یې یو شمیر سیاستوالان هم نیولي دي له اسلام آباد د ریاض مساخل دا رپورټر
د خیبر پختونخوا صوبایي احتساب کمیشن د رستیو کې د عوامي نېشنل ګوند د پخواني صوبایي وزیر او موجوده سېنټر ستاره ایاز په ضد د یو ارب روپو د کرپشن په تور کې د گرفتارۍ وارنټ جاری کړی و کوم چې رستو پېښور های کورټ منسوخ کړو د دې نه وړاندې د مردان عبدالولي خان پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر احسان علي هم نیب د هزارې پوهنتون کرپشن په مقدمه کې نیولی و چې څو ورځې وروسته پرېښودې شو په داسې حال کې چې یو طرف ته کامی احتساب بیرو یا نیب د ملک مختلف برخو کې د غلا غلطو او اختیاراتو د غلط استعمال په ضد کاروایانی کوي نو بل طرف ته ځینې سیاسي ګوندونه دا انتقامي کاروایی بولي مشال ریډیو سره خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند غړی او د کامی اسمبلی پخوانی ممبر بشرا ګوهر اویل احتساب په کار دی خو پاک صفا او د ټولو دپاره یو شان
accountability was nan ba operatives kat khala investigation ke dabte sikam de nan ba chief aw ya na de hukumat ke no sikam che khala de tor ko record che de aw ministeran de chief aw kha corrupt ki aw mug corruption to wajah de industry
humdaras people gun hum pa neb de janibdare tor lagawi aw wai che de ke hukumran de dale da para yo rang aw mukhalif de dale da para bal rang kanun de mashal radio sara khabaro ki de people's gun de central executive کمیټې د ممبر اخونزاده چټان وینا وا
یمن شاه ته خود ته اجازه ورکړي چې هغه د عدالت تراشي که په هغه باندې جرم ثابت شي نو هغه به جیل ته ځي خو ډاکټر راشین ول نشي به په هغه باندې روسته کې شو نو موږ وایو چې ډاکټر راشین دې مونږ نشي خو یې ساکړه دې مونږ نشي یمن شاه دې د مشرف په دور کې بي سابه کسان په نیب کې هغه په خپل باندې اقرار کړی دی د کرپشن
مشال ریډیو چې کله دغه پښتنه د مسلم لیگ نون د غړي صدیق الفاروق په وړاندې کې خو چې آیا حقیقت کې نیب یوازې د مخالف ډلې سیاسي ګوندونو په ضد کاروایی کوي نو دوی چې هر هغه څوک چې په غلا غلطۍ کې ککړ وي د هغه به احتساب کیږي که تعلق یې د هر ګوند سره وي دی وایي
تمام سیاسي پارټیو
زه د ټولو سیاسي ګوندونو احترام کوم خو د پیپلز ګوند چې کوم پنځه کاله حکومت تیر شو که تاسو د هغوی د کرپشن او ناجیز کارونو په حق لا د خلکو نه تپوس وکړو نو تاسو تبا په خپل اندازه وشي زه دا هم وایم چې د مسلم لیگ نن په ګډون د ټولو احتساب پکار دی او زمونږ د یو وزیر رانه مشروط په ضد هم پلټنې روانې دي نو دا خبره غلطه ده چې یوازې د پیپلز ګوند احتساب کیږي
د یادونه ده چې د وروستیو کې نیب د پیپلز ګوند د پخوانی وفاقي وزیرانو ارباب علمگیر او اسما علمگیر په ګډون د ځینې خلکو په ضد د کرپشن پلټنو شروع کولو منظوري ورکړه کړی ده د کوم په جواب کې چې د یاد ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری ویلي دي د داسې اقداماتو به خطرناکې نتیجې مخې ته راشي ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي
درنو اردن کو تاسو د مشال رادیو د غرمې خبرونه ته غوږی رپورټونه سره یو شمېر نور هم شته تاسو پام د یو بل رپورټ په لور راګرځوم د ټولو قبایلی سیمو سیاسي اتحاد د نومبر په 2 په اسلام آباد کې د ټول ګوندیزي غونډې اعلان کړي دي د سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټان تیر ورس په پیښور کې مشال لري ته وی د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره به د نومبر په 14 په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته احتجاجي لاریون کوي. سیاسي اتحاد د هغې قانوني مساودې په حق کې هلې ځلې کوي چې د قبایلی سیمو ځینې استازو قامې اسمبلی ته وړاندې کړي او پکې راغلي چې قبایلی سیمې دې په خیبر پختونخوا ورګډې کړل شي. تفصیل غلام بوسرا کوي.
د زیارت پورس په پیښور پریس کلب کې د ټول فاټا سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چیټان مشال ریډیو ته وویل چې د نومبر په 14 نیټه به په زرګونو قبایل په اسلام آباد بی چوک کې د پارلیمان مخې ته د قبایلی حقوق لاریون په نوم احتجاجي ناسته ترسره کوي. اخونزاده چیټان وایي
اصول تاریخ باندې ان شاء الله تعالی ټول قبایل به تم درخواست کړي دي چې موږ به حقوق ریلی کوو د اسلام آباد بی چوک پورې ان شاء الله تعالی د دې نظام د خاتمه ټیم راغلي دي.
د نومبر په 14 نیټه په اسلام آباد کې په ډی چوک کې د قبایلو د لاریون په لړ کې د قبایلی سیمو د عوامي نېشنل ون یو مشر او د سیاسي اتحاد پریس سیکرتر نثار مومن مشال ریډیو ته وویل
کوم ډی چوک کې چې منګا د بل په حمایت کې کوم ریلی کوو هغه کې ریلی وباسو نو دیتا قبایل ډیر لیواله ناشتي او زه ګومان کوم چې شپږزره خلک به د قبایلی سیمو نه خامخا راوځي. پروګرامونه زمونږ هم روان دي چې زمونږ قبایلی خويندې هم په دې کې په ګڼ تعداد سره شرکت وکړي او دا نړۍ توخه نړی ثابت کی چې موږ نه دا تور قانون دا د اف سی آر زموږ نه لري کوي او موږ چې دنه په مین سټریم کې راولای او موږ په دې صوبه کې شامل دي.
د یادونه ول دا چې د دین وړاندې آل فاټا سیاسي اتحاد د نومبر په 29 نیټه په اسلام آباد کې لاریون اعلان کړی او خو اوس پاټا سیاسي اتحاد وایي د دغه لاریون د کامیابولو لپاره به اول د اکتوبر په 1 نیټه د قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولنې د سوري لاندې په پیښور کې قبایلی جرګه رابلل شي او د نومبر په 2 نیټه به په اسلام آباد کې ټولګوندیزه غونډه ترسره کیږي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
د تاریخ پاڼه
بالاحصار جو ہے ڈال کا یو اونڈے ہوتا ہوا یا یو اڑو کسان گھر ہو یا یو گٹ پائل ہو تاغی پسر باندھے جی کم دنوں دا کلا جوڑا گرام ہو.
پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑے او دا چار سدا دا سلطنت ہو کہ خور کو زبردست دے او غت بدی تو دا گلن خان
یخنیانو کے با دا دے ونٹر کیپٹل چ ہو نا بے خور اور سمر کیپٹل کابل
دا ہر گل پورس پ پاو کم درے او دا ہر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے.
د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو استازي وای غازی ګلاب جمال به د قومي اسمبلی سپیکر اسوکۍ ته نوموي. دا خبره د پارلیمان غړي حاجی شاجی ګل اپریدي تیر ماښام مشال لړی ته وکړه. د مشال لړی خبریال مجید بابر له نوموړي سره خبرې کړې دي او له دې پوښتلي چې آیا د قبایلی سیمو ټول استازي سلا شوي او کنه.
نن بالکل زمنگ میٹنگ شو پدغ میٹنگ کې ایوا سے سلام مونږ وکړه د سپیکر شپ الیکشن په حواله سره چې سپیکر الیکشن کې مونږ برپور حصہ اخلو.
اجي صاحب تاسو چې کوم د سپیکر د قومي اسمبلی د سپیکر د پاره د خپل امیدوار د نامزدګۍ اعلان کړی دی نو تاسو د چا نوم غوره کړی دی؟
کینی در توای تر اوسه پورې ما بل یوم نه د کم چینل والا تا یا بل کم ریډیو تا نه ویلی او تاسو ته وایم چې موږ ډاکټر جی جمال سیل کینډیډیټ کوو به ان شاء الله تعالی.
نو د ډاکټر جی جمال چې دا کم نامزدګی تاسو کړی دا نو آیا د دوی د پاره د سپیکرشپ چې کم کاغذات دي نو هغه به تاسو کله جمع کوئ؟
هغه چې څنګه الیکشن کمیشن اعلان وکړي چې په کم طریقې کار باندې به الیکشن کیږي نو کاغذات به موږ جمع کوو او موږ به درې ورځې پاکستان کې چوټیانې روانې چوټیانو نه بعد به موږ باقاعده کنوینشن شروع کوو. اگر کنوینشن به موږ د ټولو سیاسي پارټو لیډرشپ ته زو هغه ته به موږ دا ریکوست کوو چې دا تاسو قبایل ته یو عہده ورکړئ په اسلام آباد کې او به سپیکر شپ به دا چې غیر جانبدار شنو دا به اول د رولینګ پارټي لپاره ډېر یو خم هغه وی عوامو ته د میسج او بیا قبایل ته چې عہده وته ملو شي ان شاء الله.
د پارلیمان غړی حاجی شاه جګول افریدی چې مشال راډیو سره ځانګړې مرکه کوله.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
درنو اودونکو وخت شوی دی د غرمې دولس نیمې بجې. پامیر ساحل هم را سره په سټوډیو کې ناست دی، نو له هغه نه د خبرونو لنډی سور. د امریکا او پاکستان مشرانو له پاکستانه غوښتنه کړې د طالبانو غوښتنه کړې چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. ولسمشر باراک اوباما او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف دا غوښتنه په بیګانه خبره شوې ګډه اعلامیه کې کړې. په بلوچستان کې د اهل تشیع پر یوې امام بارګاه په ځانمرګي برید کې یوولس کسان وژل شوي چې پکې شپږ ماشومان هم شامل دي. دغه برید تیر ماښام د کچي ضلع په امام بارګاه کې دننه وشو. په برید کې لس کسان ژوبل هم دي. د برید ذمواري چا نه ده منلې. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي د صوبې احتساب کمیشن په بشپړه توګه واک او اختیار لري او هیڅ حکومتي چارواکی یې په کار کې مداخله نشي کولی. نوموړي تیر مازدیګر په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال د عوامي نېشنل ګوند هغه تور رد کړ چې ګواکې تحریک انصاف ګوند احتساب کمیشن د سیاسي بدل یا غچ اخیستو لپاره کاروي. د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي غازی ګلاب جمال به د قومي اسمبلی سپیکر څوکۍ ته نوموي. دا خبره د پارلیمان غړي حاجي شاجي ګل افریدي تیر ماښام له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وکړه. د ټولو قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د نومبر پر دویمه په اسلام آباد کې د ټولګوندیز غونډې اعلان کړی دی. د سیاسي اتحاد مشر اخونزاده چټن تیر ورځ په پیښور کې مشال راډیو ته د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت بدلول لپاره به د رواني میاشتې پر شپاړسمه په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته احتجاجي لاریون هم کوي. د امریکا دفاع وزارت وایي د امریکایي او عراقي پوځیانو د عملیاتو پر مهال هغه لسګونه یرغمل کسان خوشی کړي دي چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا له حتمی قتل عام سره مخامخ ول. او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي شامي ولسمشر بشار الاسد ورته ویلي چې که مخالف وسلوالې ډلې خبرو او د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد جګړې ته ژمنې وي نو دی ورسره خبرو ته تیار دی. پوتین د خبرې تیر ماښام تر هغه یوه ورځ وروسته وکړه چې اسد په ناڅاپي سفر مسکو ته ورغی. پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کول. د اسلام آباد ته چاته چې د مشال اړوي خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداري لوستې دي او غټ ټکی یې په دې رپورت کې راغونډ کړی دي.
نن د پاکستان ځینې د انګریزي او اردو ژبو ورځپاڼو خپلې اداري د نیب په کاروایانو باندې لیکلي. دغه لړکې مشر ورځپاڼه خپلې اداري کې وایي چې نیب د کرپشن په تور کې د پیپلز ګوند د دولس غړو په ضد پلټنو منظوري ورکړې چې پکې د خیبر پختونخوا یو بااثره ښځه خاوند هم شامل دي. خو په دې کاروایانو پیپلز ګوند یا بل چاله واویلا کول نه دي پکار. اداري مخکې لیکي چې دا بدمرغي ده چې پاکستان کې اکثر لوی او بااثره خلک په کرپشن اغلاغل توکي ککړ وی او د دې د خاتمې د پاره تر اوسه په سنجیدګۍ اقدامات نه دي شوي. خو د ځینو ګوندونو یو اعتراض په خپل ځای صحیح دی چې ولې یوازې د دوی خلاف کاروایی کیږي نو کېدای شي د نیب خپل طریقه کار وي. خو په کار ده چې نور هغه خلک تعلق د هر ګوند سره وي هم باید چې د احتساب عمل کې راوستي شي. دریا اخر کې وایي چې داسې کولو سره به عدالت او ولس ته د اعتراض موقع پاتې نه شي او ملک په بشپړه توګه د بدعنوانه او کرپ خلکو نه آزاد شي. او د دې لپاره دا هم ضروری ده چې د نیب احتسابي عمل د محدود وخت لپاره نه وي بلکې دا مسلسل جاری وساتل شي. بل پلو جنگ رسپنه خپل اداري کې وایي پاکستان په فاټا، بلوچستان او کراچي کې د هندستان د لاسوهني ثبوتونه امریکا ته حواله کړل. د کوم رسټ چې د امریکایي ذمہواري جوړیږي چې هندستان په منطقه کې د امن خرابولو او نارامۍ پیدا کولو نه منې کړي. د اداري په وینا کې وکتل چې نو دا وخت امریکا سپر پاور دی او یوازې امریکا هندستان په دې پویول شي چې د اقوام متحده د قراردادونو مطابق د کشمیر شخړه هوار کړي ځکه چې په دې کې د منطقې امن او ترقی پټه ده. دریه زیاتوي اوس دنیا بدله ده او ټول نړۍ امن او ترقی غواړي. نو په داسې صورتحال کې هندوستان لپکار دي چې په خپل رویه کې بدلون راولي او د نړۍ سره د امن لپاره هلې ځلې پیل کړي. دریه اخري کې وایي سبا خوي کا سپر پاور امریکا د افغانستان د مسلې د حل سره سره د پاکستان او هندوستان تر منځ د شخړو هواري لپاره هم غوره کردار ولوبوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي امریکا له پاکستان سره د اړیکو خکولو لپاره پر اسلام آباد د اف 14 جنگي الوتکو خرڅلاو پلان لري. بلخوا هم نیویارک ټایمز ورسپانې په یو بل لیکنه کې پوښتنه کړې چې آیا واشنگټن په افغانستان کې جګړه بایللې او که څنګه. د دواړو لیکنو مهمې برخې له عبدالحی کاکړه اورو.
نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما او نواز شریف له یو بل سره کتلي واشنگټن تیاری نیسي چې پر اسلام آباد اف 14 ډوله جنگي الوتکې خرڅ کړي. ورسپانه زیاتوي دا خبره ورته امریکایي چارواکو کړې ده. مقاله پر مخ وایي دا فیصله د دې سربیره سوي چې واشنگټن د اسلام آباد له ځینو طالب کړیو سره د تعلقاتو په درلودلو او د دې هیواد پر پراخیدونکو ایټمي هلو ځلو اندېښنې لري. ورسپانه زیاتوي د پخواني ولسمشر جارج دبلیو بوش په شان باراک اوباما هم کوشش کوي چې پر پاکستان اچول سوي فشار کې انډول یا توازن راولي او ورته په ډاګه کړي چې واشنگټن اوس هم اسلام آباد خپل مهم اتحادي ګڼي. نیویارک ټایمز لیکي پر پاکستان باندې د اف 14 ډوله جنگي الوتکو د خرڅولو وړاندیز څو ورځې مخکې کانګرس ته لیږل شوی و، خو البته دا معلومه نه ده چې وایټ هاوس به دا اعلان د نواز شریف د امریکا د سفر پر مهال وکړي او کنه. بلخوا هم نیویارک ټایمز د افغانستان په اړه د لیکوالانو تھامس جوسیلن او بل روګیو یو ګډه څېړنه خبره کړې ده چې عنوان یې دی آیا واشنگټن په افغانستان کې جګړه بایلي او که څنګه. مقاله وایي د طالبانو پر کندوز یرغل او د دې ښار سقوط او له دې سره سره د ملګرو ملتونو په وینا د افغانستان په 398 شارون کې نیمایي یا خو زیات یا بیا بیخي ډیر زیات د وسوالو طالبانو له ګواښونو سره مخامخ دي. همدغه تت امنیتي حالت ته په کتو سره ولسمشر باراک اوباما اعلان وکړ چې خپل 9800 عسکر به په 2014 او 15000 به تر دې وروسته هم په افغانستان کې پاتې کوي. لیکوالان زیاتوي د ولسمشر اوباما دا فیصله سمه ده، خو داسې ګرانه ښکاري چې دغه 15000 عسکر به د وضع پر بدلولو څه خاص اغیز وکړي. د دوی په وینا امریکایي ځواکونو لا تر اوسه هم په دې نه دي توانېدلي چې د وسوالو طالبانو د پرمختګ مخه ونیسي. که څه هم امریکا له کندوز ښاره د طالبانو په ایستلو کې مرسته وکړه، خو بیا هم طالبانو تر دوو هفتو پورې پر ښار خپله ویره وساتله. نو د لیکوالانو په خبره د دې معنا دا سوه چې لږو نه بلکې نورو عسکرو ته ضرورت دی. دوی وایي د اعلان پر وخت ولسمشر اوباما دا هم وویل چې امریکایي عسکر به د افغان ځواکونو د روزلو او دا شان د القاعده د پاتشونو پر ضد د هغوی د مشن یا ماموریت مرسته کوي. ولسمشر زیاته کړه دوی لالمخه خبر وو چې په سیمه کې د ترګرو ضد خپل عملیات په جاري ساتي چې دارنګه د القاعدې نټورک بیرته فعال نسی. لیکوالان پر مخ لیکي چې په دې وروستیو کې د القاعدې مشر ایمان الزواهری مرستیال حسام عبدالروف په خپل آډیوي پیغام کې ویلي وو چې د القاعدې لوړپوړي مشران له شمالي پاکستانه بل ځای ته تللي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. درنو اوردونکو، د هلمند امنی قومندان وایي چې امنیتي ځواکونو د دغه ولایت په باباجي په سیمه کې وسلوالو طالبانو ته مرګ درنه مرګ جوړه اړولې ده. د هلمند امنی قومندان پاسوال نبی جان ملاخیل وای چې جګړه لا هم روانه ده، خو وروستو جګړو کې د طالبانو مهم قومندانان وژل شوي دي. په همدې حال کې د لشکرګاه ځینې اوسیدونکو ویره لري چې جګړه به ښار ته وغځیږي. په دې اړه نور تفصیل د اسمت ساروان په رپورت کې اورو.
افغان امنیتي ځواکونو د هلمند ولایت د باباجي په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد ځوابي عملیات پیل کړي دي. د باباجي سیمه د ولایت له مرکز له شرګا څخه شاوخوا 10 کیلومتر لري ده، خو د لشکرګاه د ښاروالۍ برخه ده. سیمې ته د ملي اردو سرتیری او خاص افغان ځواکونه استول شوي دي. د هلمند امنیه قمندان پاسوال نبی جان ملاخیل وایي چې د باباجي په سیمه کې افغان امنیتي ځواکونو د دولت وسلوالو مخالفانو ته درنه مرجوب لاړولې ده.
شخصاً زه د باباجي په سیمه کې د دښمن سره د وطن د دښمنانو سره په سخت جګړه کې مقرر لرم چې په دې جنگ کې درې ساعته دوام وکړي او د جنگ په نتیجه کې مناصر چې د دوی استروکتو یعنی تنه یو کتنه سره د استروکتو جمع د استروکتو د مسؤول کمانډانو او د نادالی د ولسوالۍ ولسوال هم وو.
د همدار زول چې په دې جګړه کې د طالبانو یو بل مهم قومندان ملاغنی هم وشل شوی دی. د لشکرګاه شاریان تشویش لري چې ممکن جګړه یې ښار ته وغځیږي او هغه سي حالت رامنځته شي چې په کندوز کې پیښ شو. د طالبانو لاسته د کندوز ښار د لوېدو په نتیجه کې د دغه ښار په سلګونو ملکیان ووژل شول یا ټپیان شول. کورونه او د ښار عمومي تاسیسات ونړېدل، دوکانونه او تجارتي مرکزونه لوټ شول. په هلمند کې د مدني ټولنې رئیس سردار محمد همدر تاییدوي چې شاریان اندېښمن دي.
جنگ پنځمې ورځې ته واوښتې او دغه جګړه چې پیل شوې ده دا د لشکرګاه ښار مربوط د څلورمه ناحیه ده چې هغه مرکز ته ډېر نږدې سیمه ده چې ښار د دې سیمې څخه تجزیېدلی شي.
ښاغلی همدرد په عین حال کې وایي چې پرونیو عملیاتو او د هغو په نتیجه کې له طالبانو څخه د یو شمېر سیمو بېرته نیولو وضعیت بدل کړی دی. د اوازې رد کړي چې ګنې خلک تر دې حده تشویش لري چې له ښاره په وتلو دي، ځکه چې د ده په وینا د ښار په شاوخوا کې د افغان امنیتي ځواکونو کمربندونه پیاوړي دي. خو د باباجي په سیمه کې د دواړو خواوو ترمنځ درنه جګړه پای ته نه ده رسېدلې. د دې سیمې یوه اوسېدونکي حاجي بابا وویل د جګړې له کبله ګڼ شمېر ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي او ګڼ کورونه ویجاړ شوي دي. د ده په وینا په لارو کې مړي پراته دي او دوی یې له لارو نشي لرې کولی، ځکه چې طالبانو ماینونه ایښي دي. حاجي بابا وایي چې طالبانو د سه شنبې په ورځ د باباجي سیمه ونیوله. په پیل کې لس کسیزې ډلې سیمې ته ولېږلې، وروسته په سلګونو طالبان دې سیمې ته ورغلل او د خلکو د کورونو په شاوخوا کې دهشکې او راکټونه ځای پر ځای کړل. د باباجي د سیمې یو ډاکټر چې نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي وویل چې له دې ښارګوټي شاوخوا 600 کورنۍ تښتېدلي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
درنو دلکو وزو خبر پختونخوا ته. د خبر پختونخوا بلدیاتو وزیر عنایت الله وایي بلدیاتی حکومتونو ته صدا پاسا یو سلور سلویخت عرب روپی بیلی کړی دی چې پکې با دو سلویخت عرب روپی د پرمختای کارون لپاره وی. نوموړي تیر ورځ په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال لړی ته ویل بلدیاتی حکومتونو کار پیل کړی دی او دا چې د ضلع او تحصیل کونسلرانو ته د روزنې ورکولو پروګرامونه هم روان دي چې هغوی پر نوي نظام پوه شي او کار وکړي. تفصیل زلان یوسف زیرا کوي.
د بلدیاتو صوبائی وزیر عنایت الله مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې د بلدیاتی نظام ضلعي حکومتونو ته فنډ ورکول پیل کړی دي او ډېر ژر به ضلعي حکومتونه او ویلج کونسل په خپلو سیمو کې ترقیاتي کارونه پیل کړي.
ضلعي حکومتونو کار شروع کړی دی، فنډ هم ریلیز کېدل شروع شوي دي. ان شاء الله تعالی د هغې چې کوم کوارټرلی ریلیز به ورته کېږي، یکمش به نه کوارټرلی ریلیز به کېږي، 144.2 ارب روپۍ به ځي. په دې کې 42 ارب روپۍ چې دا ترقیاتي مد کې ځي او باقي به سیلریز او نان سیلری مد کې ځي.
نوموړي زیاته کړه چې حکومت د ضلع تحصیل او ویلج کونسل ترمنځ د فنډ تقسیم لپاره هم ترتیب جوړ کړی دی چې پکې به ویلج او تحصیل کونسل د فنډ ترلاسه کولو کې ضلعي حکومت ته محتاج نه وي.
دا به د دې نه فارموله باندې دي، 13.10 ارب چې دي دا به دغه ته ځي، د ویلج کونسل ته ځي، او 8.5 ارب به تحصیل کونسل ته، 8.5 ارب به ضلع کونسل ته. دین علاوه به 15 لکھ روپۍ هر ویلج کونسل ته هغې د دفتر د کرایې او سټیشنری د پاره ورکړل کیږي سالانه.
صوبائی وزیر عنایت الله دا هم وایي چې د فنډونو تقسیم به د هرې سیمې د آبادۍ په پرمختیا کې د پاتې والی او د سیمې د خپل پیداوار په تناسب کیږي. د ټاکلې شوې بلدیاتي کونسلرانو په نوي بلدیاتي نظام باندې د ناپوهۍ په اړه هم په رسنیو کې سوالونه راپورته شوي دي. خو د بلدیاتو وزیر وایي چې د تحصیل او ضلع کونسل د غړو لپاره دوی تربیتي پروګرامونه پیل کړي دي او د ویلج کونسل د ممبرانو شمیره نږدې 20,000 ده او د دومره ډېرې شمیرې د کونسلرانو تربیت د حکومت لپاره ګران عمل دی. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پیښور.
درنو اوردونکو زو کوټه ته. د کوټه سندمن روختون ډاکټران وایي له تیرې یوې میاشتې راهیسې ورته داسې ناروغۍ ورول کیږي چې د ماشوم زیږیدنې پر وخت یې پښتورګو کار پرېښی وي. ډاکټران دا وایي چې د دې وجه د حمل پر مهال د ښځو روغتیا ته پاملرنه نه کیږي. پر دې موضوع له کوټې د خدای نور ناصر رپورټ اورو چې د یوې ناروغې مور په خبرو پیلېږي.
ماشوم چې پناسي موږ خو نسمن خلک یو، هغه خو روپۍ ډېرې غواړي، وس نه لرو چې بوځو.
دا د یوې بستر سوې ناروغې مور ده چې وایي کله چې لور امیدواره به نو کله هم ډاکټر ته د میستۍ له امله ښکاره نه کړه. د دې په خبره کله چې د لور په نس کې د ماشوم اته میاشتې وسوې نو ماشوم یې پیدا سو او تر هغه وروسته یې پښتورګو کار پرېښود.
زما کوچنی په زندور کې
زندور
کې په زندور کې
د سنډې من روغتون د پښتورګو د ناروغیو متخصصین وایي له تېرې یوې میاشتې راهیسې ورته همدا ډول ناروغان راوړل کېږي چې د ماشوم زیږیدنې په وخت یې پښتورګو یا بډډو کار پرېښی. د پښتورګو د ناروغیو یوه متخصصه ډاکټر نادیا افتخار یې لامل څه داسې ښیي.
د دې وجه بیسیکلی دا ده چې ایجوکیشن زموږ خلکو سره نشته. کوچنیانې لس لس دوه دوه لس کوچنیانې بیا چې دلته مش پورې را رسېږي د دې آلموسټ ګردې فیلي.
د دغه روغتون په دې واټ کې د پنځمې په ورځ پنځه همداسې مېرمنې بستر وې چې د ماشوم د زیږېدو پر وخت یې له بدن څخه د زیاتې وینې د بهېدو له امله اوس پښتورګو یا بډډو کار پرېښی. ډاکټر نادیا وایي هغه وخت چې د ښځې ماشوم په نس وي او ډاکټر ته یې په میاشت دوې کې د کتلو لپاره بیایي نو ښایي دومره به له خطر سره نه مخامخ کېږي. خو زیاتوي تر ټولو اړینه خبره دا ده چې د ماشوم د زیږیدلو پر وخت باید متخصص یا ډاکټر موجود وي.
اوس چې کوم موږ ابزرویشن هغه لحاظه دا څه وخت کې بیخي زیات شوي دي د مریضان چې دي.
ډاکټر ګلغوټۍ د دې وارډ یوه بله ډاکټره ده. دا هم دا مني چې په دې روسیو کې د دې ډول ناروغانو راوړل زیات شوي.
هغه کې خو څه وجوهات چې هغه د دوی کور لحاظه علم کمی ده او بل چې د دې کور سم منیجمنت نه کېږي. لږ کور دوی کمپلیکیشن کې روانې پیچیدګي کې رواني لیکن دوی خپل کور والا ته یای نه. اوس یو مریض چې دی هغه اوش په پوره دی پر ویجینل مطلب چې دی د بلیډینګ کې دی وینې مېدا لیکن دوی خپل کور والا ته ژغ نه کوي. هغه چې دا بولی کې مې سوې انوریا چې ورته یای هغه ټایم دی او تو ویل او د لی چې راغله غاینی والا ته د بلیډینګ بخي زیات او هغه ته پر بل لیار نه ولا هغه د هیسټریکټی مې وکه مطلب مثلا بچدانی ګرځوي ستنه.
د سنډې من روښتنه د دغه وارد مشر ډاکټر لیاقت هغه بیا وایي د ماشوم زیږیدنې په وخت کې د میرمنو د پښتورګو د خرابېدو په لړ کې یې له یو شمېر نورو نارینه او ښځینه ډاکترانو سره مشورې هم پیل کړې.
هغه زنانې چې د ماشوم د زوکړې په وخت کې ګردې فیلېږي زموږ په ټولنه کې دومره ډېرې شوې دي چې دې خپل ویني چې په سلو کې 50% دوی را روان دي. دا زموږ د فار خپل یو چیلنج دی چې موږ د دوی سره څنګه وکړو. موږ لګیا یو چې هغه وجوهات او هغه لاملات معلوم کړو چې د دوی له وجه د دوی ګردې فیلېږي سره. یو پخوام دغه کېدلو پخوا تشخیص نه کېدی اوس تشخیص چې کیږي ګردې فیلیج نو ځکه دوی دلته را رسېږي سره. بنیادي وجوهات یې دغه دی چې زموږ خلک چې دی ډاکټران ته توجه نه ورکوي. د کوچنیانو چې بچی په نس زموږ بچی خو راوړو د هغه د صحت خیال نه ساتو نه د مور نه د بچي.
ته ویلو ورده چې تر دې وړاندې هم د ماشوم زیږیدنې پر وخت د میندو او ماشومانو د مړینې کچه په دې سیمو کې بیخي پورته وه. خو د ډاکترانو په خبره که یې همدا د پښتورګو ناروغیو ته جدي پاملرنه ونسي نو دا کچه به نوره هم پورته سي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
مشال رادیو تاسو غوږی د قبایلي سیمو زده کوونکي وایي د پاکستان جوړېدو اتش پېته کاله وشول خو وفاقي حکومت لا هم په هغه سیمو کې نه خو پوهنتون جوړ کړی او نه هم میډیکل کالج یا انجینرینګ کالج. دوی وایي همدغه وجه ده چې د پاکستان نورو برخو ته زده کړو لپاره ورځي. هلته د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو استازي وایي د پوهنتونونو جوړولو لپاره یې هلې ځلې جاري ساتلې دي. تفصیل احمد الله راکوي.
په دې وروستیو کې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو طالب علمانو مشال ریډیو ته ویلي وو چې په سیمو کې د پوهنتونونو د نشتوالي له وجې د لوړو زده کړو لپاره د پېښور نه علاوه اسلام آباد، لاهور او د کراچۍ مخه کوي. نو د وفاقي حکومت غوښتنه کوو چې زر تر زره دې د دوی په سیمو کې هم پوهنتونونه جوړ کړي. مشال ریډیو چې کله د قبایلي سیمو نه منتخب شوو د تیرو او موجوده د پارلمان غړو په وړاندې دا پوښتنه کېښوده چې اته شپېته کاله تېرېدو باوجود ولې تر اوسه په قبایلي سیمو کې یو هم پوهنتون جوړ نکړی شو. په 2002 او 2008 کې د کورمی ایجنسی څخه منتخب شوی د قامی اسمبلی غړی منیر خان اورگزی وایي چې په تیر حکومت کې د فاټا پارلماني لیډر په حیث یې په حکومت د پوهنتونونو جوړولو لپاره زور راوړی او په نتیجه کې حکومت د دوه پوهنتونونو جوړولو منظوري ورکړه.
زمونږ حکومت کې هغه پکې دا یونیورسټي دوی منظوري کې وه آی ټی یونیورسټي وه فټ یونیورسټي چې د موجوده حکومت راغلو ته چېرته کې کالجونه وغیا ختم کړو نوي منصبې وي میډیکل کالج وو بجوړ کې غیا ختم کړو یونیورسټي هم ختم کړه.
د دې پوهنتونونو منظوري ورکړې کېدو باوجود ولې پرې په تیر حکومت کې کار شروع نه کړی شو؟ په جواب کې منیر خان اورکزی وایي
پاکستاني پیسو ارینجمنټ ملیټری سستی پستی فټا سیکرټریټ کې ډیلی ګنونی دي دو پټم باندې غني شي کوي یو زما کې خسته دي باندې دوا کوله چیز کې وګ اپ قیمت ته نو باندې دوا کوله چیز کې به پیسې دې چې حکومت بدل شي هغه فندم ختم شي بیا بیا ته سره نه کوششونه کوه یو کوټه سبب ورکی فټا سیکرټریټ.
د باجوړ ایجنسی نه منتخب د قامی اسمبلی غړی حاجی بسم الله خان د دغه پښتنې په جواب کې وایي
په هر وخت باندې زمونږ د پټا ممبران راغلي دي فقط چې زه مو په څه کې نه وم نو دې د خپل ملک تعلیم لپاره د مواصلات او د جهاد لپاره ډېر کوششونه کړي دي خو نه پوهېږو ټولې په دې باندې چا توجه نه ده ورکړی او اوسه پورې ولې نه ورکړي.
د پاکستان مسلم لیگ قاف سینئر نائب صدر اجمل خان وزیر وایي چې په دې سیمو کې د تیرو اته شپېته کلونو راهیسې د پوهنتون نه جوړولو ذمهوار وفاقي حکومت او د پارلمان منتخب غړو سره سره قبایلي اولس هم دي.
حکومت په سنټر کې راځي همیشه حصہ پاتې شوی دی. دوی ترجیحات تجارتي کاروبارونو نه علاوه کله دا نه دي پاتې شوی چې دوی متفقه طور باندې خپل یو ایجنډا جوړ کړي او دوی کم حکومت سره شاملېږي په هغه کې دوی وایي چې مونږ ته وفاقي وزارتونه نه دي پکار مونږ ته په فاټا کې دا یونیورسټي مونږ ته پکار دي. بیا د فاټا عوام هم دغه رسېده فاټا عوام کله د اسلام په نوم باندې چاته ووټ ورکوي کله د یوې پارټۍ په نوم باندې چاته ووټ ورکوي نو هغه کې تاسو کم از کم دا خو ګوري چې کم پارلمنټرین تاسو پارلمنټ ته رالېږئ آیا هغه پارلمنټرین د تاسو نمائندګي په هغه طریقې کوي؟
د یادونې ده چې په قبایلي سیمو کې د ناامنۍ له وجې د اوږدې مودې راهیسې یو شمېر سکولونه او کالجونه هم بند دي. د اجمل خان وزیر په وینا چې وفاقي حکومت له پکار دي چې دا سیمې دې د نظر نه اوباسي او ځایي اولس ته دې خپل جایز حقونه ورکړي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
درنو دن کو تاسو مشال لري ته وګه دا قبایلی سیمو چارو دفتر په کورم کې 50 داسې ځوانانو ته د درنو ماشینونو چلولو او جوړولو روزنه ورکړي چې تعلیم یې پاتې شوی وو او دا مهال بیکارول. دا سیمې اوسیدونکو وایي د کورمې ځوانانو ته په خوا هیڅ توجه نه به ورکړل شوی چې په کار وا چارواکي وایي په بیلابیلو څانګو کې ځوانانو ته د روزنې ورکولو لړۍ ته دوام ورکوي. طارق روزي نور معلومات راکوي.
په کورما کې د فاټا سیکرټریټ لخوا 50 هغو ځوانانو ته د غټې مشینرۍ چل ورخودلو لپاره روزنه ورکړل شوه کومو چې په نیمه کې تعلیم پرېښودلی دی او اوس بېروزګاره دي. فاټا سیکرټریټ د قبایلي سیمې د پرمختګ ګورمنټ ټو کمیونټي د پروګرام یو مشر حامد خان مشال لوډیو ته وایي په سیمه کې دا دویمه دوره وه چې په یاد برخه کې 50 نور ځوانانو زده کړې ترلاسه کړې.
په یو ټرېنینګ باندې ډېره زیاته خرچه وکړله د مونږ اسلام آباد ته ولیکل یو میاشت ما دغو ته ټرېنینګ ورکړلو د فیسز ما ادا کړلو دغو هاسټل خرچې مې برداشت نو دا دومره خرچه بنیادی مقصد دغه د صدا خلک راشي او ځان له د بایزت روزګار تلاش وکړي نه کې د غلطو خلکو ملګری شي.
د به خبره د دین وړاندې د برکور مې دیش نور ځوانانو ته روزنه ورکړل شوې ده. عبدالباسط بنوم یو ځوان وای چې ډېر خوشاله دي چې په یاد برخه کې زده کړه ترلاسه کړه.
نو دا ټریننګ مو حاصل کو کزه دا وایم سوال ز مو په ایس نه پېدو کنه نو دا ټریننګ مقام ته روکړه پټا سیکرټن خصوصا پولیټیکل اډمنستریشن نو مو ډېر شکر گزار یو او کدا ټریننګ خپل خرچه باندې کولای نو دی باندې 2-3 لاکھ خرچه راتلا.
ملک سید آباد چمکنی په نامه یو ځایي مشردار او زنه ډیره ګټوره بولی او وایي چې لدې سره به ځوانان په اسانه بیلابیلو ادارو کې کار وکړي.
موجوده د نوي دور کوم نوجوانان دي د فارا د کوم ټکنالوژي ټریننګ دی ډیر بختار دی کدا په یوروپ کې دی کدا په خلیج کې وی کدا په پاکستان کې وی او ان شاء الله العزیز څه څومره نوجوانان دي څنګه ته روزګار ملو شي او الکه کې به امن وي.
بلخو ملک زرغون شاه په نامه یو مشر مشال لډیو ته ویل ځوانان د یو قوم سرمایه ده خو لبه د مرغه دلته کې ځوانانو ته هغه شانت وجو نه دی ورکړل شوی.
کدا ته څه کوم کار روزګار ملو شي مصرفیات ملو شي نه دا به مصروفي او کو کار مصرفیات دي نه وي دا به نشيون کیږي چرشن به کیږي ول ډکوان به نه جوړيږي د دې لپاره په کور دي سېجوکیشن ته ترکیب وکړل شي.
فاټا سیکرټریټ پتاوند د قبایلی سیمې پرمختګ د پروګرام لاندې ګورم ڈیولپمنٹ ٹو کمیونٹی دا پروجیکٹ د ستمبر میاشتې 2000 کال راهې سه په کورما کې روان دی. تاریخ ورغځه مشال ریډیو پېښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکې
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
نرونکو نمشال لړ خبرونه ته تاسو غوږی په خبرونه کې دوه نور رپورټونه تاسو لپاره لرو. د خیبر باډي تستانه شي به خلک وای دوی ته غیر معیاري خواړه ورکول کیږي. دوی له اړوند ادارو غوښتنه کوي چې د خوړو معیار دي سم کړي. هلته په قبایلی سیمو کې د طبي ناروغیو انتظام اداره FDMA وای دوی به د خوړو نمونی واخلي او معیار به وګوري. تفصیل له سیمې د مشال لړ خبريال فرهاد شینوار راکوي.
د خیبر جنسی باړې تاسټانش وکړوال وای چې دوی تا کوم میاشتینه راشن میلاویږي هغه معیاري نه دی او د خوراک قابل نه وي. په دې حق له د باړې سیمې او تن شریف خان پرې د مشال ریډیو توای
مصالحه دارو چې دا کم راشن مولا ملويږي دا چې تاسو په خپل او کوسو ملته جوړ شو دا نیم بدی مانازیو ته بورارو بیا هغه چې کله بوراته او بوسو نو بیا په باندې لاس ورځم نه تیریږي او چې وېک سه خورو غیم نه کله تاریخ وی کله څنګه وی کله څنګه وی بالکل د حکومت ته مخایز کسمه دغه شی غور شاره نه.
او د باړي او بلتن ګلسه د پردی د خپل میاشتنی راشن پاړه وویل
د مویز کې سمواس نه وی چې موږ نه په بل ځای کې څه شی وخلو چې کوم راشن ملو مولا ملو شیم پاک ان چې کنده اول خو بورایوی نیم ولته او بوسو نیم بوراته او بوسو اغا بیا چکنده پنیمو کې شګی وی د خاروق نیوی د مجبوری خرو
د باړې د کډوالو د راشن د معیار په حق لم شکل د قبایلی سیمو د قدرتۍ افتونو سره د مبارزه ادارې FDMA اپریشن اند ریلیف افیسر عادل ظهور سره رابطه وشو. نو دوی وویل
د دې کو سامپل به واخلو او به ګورو دوباره به ګورو چې رقم مې کې مسله دا مو پیمنٹ میجر واخلو موږ به چک کوو خپل کسان ته وایم هغه کې هیڅ قسم دغه سوال نه پیدا کیږي. د ګورنمنټ اف پاکستان چې کوم دي نور څومره ادارې دي فوډ والې د هغې په مکمل چک او تعاون وي او دې کې هغه ټول غذایي اجناس چې کوم دي هغه ټول شامل دي. مخکې دا چې کایتونه راغلي وو بیا د دوی په خوښه باندې موږ د هغې څه سامپل ولیکلې لیبارټری ته او هغه ته هغې بالکل زموږ چېره دا د انساني صحت لپاره چې کوم دي دا بالکل ٹھیک ٹھاک دي او تاسو پته چې دا مطلب سره وړو نه خوښي خو چونکې د دې صحت لپاره راغلي.
دغه خلک د حکومت غوښتنه کوي چې دوی ته د معیاري راشن په ګډون یو شمېر نورې اسانتیاوي هم ورکړل شي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دروندونکو زو کراچۍ ته چته چې یو لیکوال په د ماشومانو کې د پوهاوی لپاره د کتابونو یو لړۍ شروع کړې ده چې ورته کامیک کتابونه ویل کیږي چې پکې د تصویرانو د لارې ماشومانو ته ماشومان کې پوهاوی پیدا کوي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د رابعه اکرم خان پر رپورټ کې وو.
په کراچۍ ښار کې یو لیکوال د ټیم محفوظ په نوم د کراچۍ ماشومان لپاره د کتابونو یو سلسله یا کومیک سیریز شروع کړی دی چې مقصد یې د مختلفو قومونو ماشومان ترمنځ هماهنګي خپرول دي. کومیک کتابونو کې د کارټونانو په شکل کردارونه وي. په دې ټیم محفوظ کې 9 ځوانانو کردارونه دي چې د ټولنیزو مسلو هوارولو په اړه په ګډه کار کوي. د 9 ځوانانو کې پری ګل د پېښور نه، SHO اعظم د مردان نه، محنور د هونسه نه، نیها د هزارې نه، چیکو د کویټا نه، رضا د کراچۍ نه او زین د لاهور نه دي. دا ټول کردارونه په کراچۍ کې ژوند کوي. د لړکی مشال ریډیو سره په خبرو کې د ټیم محفوظ کتاب جوړونکي او لیکوال عمران اظهر اویل چې د پاکستان د آبادۍ 80% ځوانان دي، نو موږ دا سوچ وکړو چې موږ ځوانانو ته داسې درس ورکړو چې هغه د امن او د برداشت وي. خپلو خبرو کې نوموړي اویل چې تر اوسه پورې په منشیاتو او ماحول کار کړی دی او د جنکو د وړوکي عمر د ودونو مخنیوي، ماشومان سره جنسي زیاتې او د تیزاب د شیندلو په پیښو یې هم کار شروع کړی دی.
او چې موږ خپل بچو ته د شورونو د اوخیو او اوایو چې دا پاکستان دی او په دې کې مسلمانان هم شته، هندوان او عیسایان هم، او زموږ د ټولو قدرونه یو شان دي او اصل کې ویلن څوک دی چې موږ بیلوي او دا هغه خلک دي د چا چې انتها پسند سوچونه دي. نو د دې کتاب شاته زموږ هم دا سوچو. نو موږ ټیم محافظ سلسله هر میاش اوباسو او هر میاش با موږ په یو ټولنیزې مسلې خبرې کوو.
د زیاته کړه خواهش لري چې د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او د گلګت بلتستان ماشومان لپاره هم دا کتابی سلسله شروع کړي او دې لپاره ورسره نور خلک کومک هم وکړي. دوی د دې کتاب جوړونکي خپله په مختلفو سکولونو او نور د دل ځایونو کې ماشومان ته کیسه وړاندې کوي او ورسره پرې خبرې کوي. دی وایي
مونږ
به اوس یو منصوبه شروع کوو او د هغې تر لاندې به د هر یو سکول یو تن سره کار کوو او هغه ته به د دې کتاب په اړه تربیت ورکوو او بیا به دغه تن د سکول ماشومانو ته د دې کتاب په اړه معلومات ورکوي. نو که څوک د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او کوټې نه غواړي نو زه خواهش لرم چې هغې سره کار وکم او هغه علاقو ته لاړ شم.
لیکوال عمران اثر په وینا چې د دې کومیک کتاب ټول خرچ د خپل اوچتوي خو د پاکستان نورو برخو کې د دې خپرول لپاره ورته د فنډونو ضرورت دی.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسه انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبې او خالی په ورځ دا نړۍ رنگونه خبرونه کې اوریدل مه هیروئ.